نو اوس ابلیس ته مهلت میلاو شو د قیامت د ورځې پورې، او چې کله سور وهلی شي نو هغه وخت به هغه مړ شي. اوس چې هغه ته مهلت میلاو شو نو وګورئ د هغو جرأت. اوس خلا جهنم ته هم نشي تلی، ځکه چې هغه خو به د قیامت په ورځ وي. مهلت څومره و د هغو سره؟ د یوم یبعثون پورې وخت غوښتلی و، ځکه چې هغو ته پته وه چې هلته به ټولو له مرګ راځي، په هغه ورځ به ټول مري. نو د هغه وخته پورې مهلت غوښتی و. نو ګورئ د هغو سره څومره عقل او علم و، د دومره ډیر وخت مهلت یې غوښتی و. او د هغو د قیامت په ورځ یقین و چې دا به راځي، د دې ورځ نه انکار نه کوي. لیکن تاسو کتل چې تکبر او حسد بنده څومره لری ورسوي، او د الله یو نافرمانی بنده څومره لری بوزي. او ځکه یو حدیث هم راځي چې انسان ټول عمر نیکی کوي او نیکی کوي، لیکن په آخري وخت کې داسې یو عمل وکړي چې جهنم ته لاړ شي. نو دغه شان شیطان هم یو ګناه کړی و کنه، او ګوره د هغو بیا سو انجام شو. نو نافرمانی کړی وه، او د هغې نه پسې لویي هم وکړه. قال فبما اغويتني، او ګوره هغه داسې نه کوي چې بس کړي. قال هغه اوه فبما، په وجه د هغې چې اغويتني، تازه گمراه کړم. کچری تا ما له حکم نوی را کړی چې آدم ته سجده وکړه، نو ما به دا ګناه نه و کړی. دا ګناه تا په ما باندې کړی دی کنه؟ نو ګوره هغه اوس څوک بلیم کوي؟ الله تعالی په خپل ګناه باندې. نو ولې نن انسان داسې نه کوي؟ ځکه چې هغوی وایي چې کو الله غوښتی نو موږ به هم مانځګزار وو. الله تعالی نه غوښتن، که الله غوښتی نو موږ به هم نیکان جوړ شوي وو. یعنی الله نه غواړي چې تاسو نیکان شئ. نو د خپلې نافرمانۍ او ګناه الزام په الله باندې لګول چې که الله غوښتی نو موږ به داسې نه وو، موږ به ډېر ښه وو. دا قسمه خبرې اکثر د خلکو د خولې نه موږ اورو. نو اوس د هغو دومره مجال چې الله ته سوایي چې تا داسې وکړل زما سره، حالانکه قصوري خپل و. لا اقعدن، نو زه به ضرور کینم، ځکه چې تا زما سره داسې کړی وو. لهم، د هغوی د پاره، یعنی د آدم علیه السلام د اولاد د پاره. صراطک، ستا په نیغه لاره باندې. د دې خبرې مطلب دی چې هغو ته ښه د نیغې لارې هم پته وه، او هغو ته ښه پته وه چې دا لاره سیده جنت طرف ته ځي. دا د الله تعالی لاره ده. صراطک المستقیم، دا د الله تعالی لاره ده. نو ښه پوهه دی چې صراط مستقیم والا به کوم خوازي. هغه وایي چې زه به د دو د نیغې لارې په منځ کې کینم. الله اکبر، یعنی زه به خلک په صراط مستقیم باندې تلو ته نه پرېږدم. نو ګورئ شیطان چا ته جال ایښی دی. زمون خیال وي چې چرته په یو کلب کې یا د فحشۍ په ځای کې یا په شرابخانه کې به شیطان وي. نه، هغه خو په صراط مستقیم باندې ناست دی چې د هغې نه خلک واړوي، چې خلک په نیغه لاره باندې لاړ نه شي. نو هم دا وجه ده چې کله انسان په صراط مستقیم باندې روان شي، چې کله هغه نیغه لاره ونیسي، نو بیا ابلیس فوراً په هغو باندې حملې کول شروع کړي. شیطان بیا بنده ته وسوسې اچوي چې که په نیغه لاره باندې روان شوې نو څه به وشي؟ بیا خلک به سوایي ستا په باره کې، دنیا به سوایي، ګورئ دلته خو اوسېدل هم دي کنه، ژوند خو هم تېرول دي کنه. دغه شان هغه خلک د نیغې لارې نه لرې کوي، او چې کله هغه په خپله کامیاب نه شي، نو بیا هغه خپلو نورو چیلو طرف ته لاړ شي، او د بنده مور و پلار او یا د هغو اولادو لمسوي هغو ته چې ګوره دی په کومه لاره باندې روان شو. او بیا هغه خپل خپلوان دغه بنده نیکۍ طرف ته نه پرېږدي چې دا ته څه کوې، تو خو مله شوې، داسې شوې، هغسې شوې. په خپله هم په نیغه لاره باندې نه ځي، او بل هم منع کوي، او خپل ایجنټانې هم لګولي وي چې خلک منع کړی د نیغې لارې نه، او په انسانانو کې هم وسوسې اچوي چې تاسو لاړ شئ او دا بنده منع کړئ، ځکه چې هغه خو پخپله نشي لرې کولی، خو صرف وسوسې اچولی شي. نو هغه د انسانانو نه هم کار اخلي، ځکه چې شیطانان په جناتو او انسانانو دواړو کې وي. ځکه چې راغلی دی چې من الجنت والناس، او هغه اکثر زمون خپل خواږه خلک وي، او د خیرخواهۍ په جامه کې راځي. نو ګوره د شیطان حسد ته کوم چې په هغو باندې دننه لګېدلی دی. هغه د خپل ځان د مطمئن کولو دپاره سوسونه کوي چې هغه ټول عمر بندنه پرېږدي. خاص طور د مرګ نه مخکې خو هغه ډېرې حملې کوي، او انسان څومره نادانه دی چې هغه د دو په لمسه کې راشي. الله اکبر. ګورئ، آدم علیه السلام کله پیدا شوی دی، او څومره ډېر جنریشنز تیر شو، څومره انسانان راغلل او لاړل، خو د هغو حسد تر نن ورځې پورې نه ختمیږي. هغه د حسد په اور کې سوځي، خلک د نیغې لارې نه بېلاري کوي، حالانکه هغو ته ښه پته ده چې دا صراط مستقیم دی. کله خلک په شرک کې مبتلا کړي، کله په بدعاتو کې، کله بنده په غفلتونو کې واچوي چې د چا کومه کمزوري وي، نو د هغې په ذریعه په هغو باندې حمله کوي. ثم لآتینهم، بیا هغو اوی الله تعالی ته. ګورې، الله تعالی هغو ته ټوله خبره بیان کړه، او مونږ ته یې وفرمایل چې دا ستاسو دشمن دی، دی خپل دشمن وګڼئ. من بین ایدیهم، د هغوی د مخینه، و من خلفهم، او د هغوی د شانه، و عن ایمانهم، او د هغوی د خی طرفنه، و عن شمائلهم، او د هغوی د ګس طرفنه به زورازم، د سلورو طرفونو نه به زورازم. علما وایي چې د بره او لاندې خبره دلته نه ده شوي، ځکه چې د بره نه د الله تعالی رحمتونه نازلیږي، چې انسان کله هم الله تعالی طرف ته رجوع کوي، توبه وباسي، نو د الله تعالی رحمتونه پرې وریږي، او ښکته خلک سجده کوي. چې انسان کله هم سجده کوي، نو د سجدې په ذریعه د هغو ګناهونه معاف کیدی شي. لیکن چې شیطان د مخکې او شا خبره وکړه، په مخه او شا کې سوسو دي. مخامخ یعنی مخی ته د هغو آخرت را روان دی، نو مخی ته آخرت دی، جنت دی، جهنم دی، قیامت دی، دا سیزونه دي چې مخی ته دي. نو هغو وایي چې زه به د مخی نه راځم، یعنی د هغو دپاره به دا لاره مشکله جوړوي، هغو ته به شک او شبه اچوي چې پته نشته چې آخرت شته دی هم او کنه، او انسان به دا هیر کړي، غافل به کړي، د آخرت د ژوند نه به انسان بې پروا کړي، بیا به انسان هغه طرف ته سوچ هم نه کوي، خیال به یې نه وي، او د شا د طرف نه به راځي. دنیا به ورته داسې ښکلې کړي، د دې ځای مسلې به دومره لوی کړي، دنیا به ورته هر څه ښکاره کړي چې دنیا 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 او دنیا. د دې مسلې، د دې خبرې، د دې تکلیفونه، د دې شوق، د دې خوشحالۍ، د دې کامیابۍ، د دې په هر څه کې به بنده ګانچه کړي، یعنی بنده ټریپ کړي، دنیا وروسته پاتې شي او موږ مخکې ځو. او دغه شان د مخی نه پرې هم اټیک کوي، هغه بنده ته سپک ښکاره کړي، او دنیا ورته د رونق نه ډک ښکاره کړي. په دنیا کې بنده داسې مصروف کړي چې هر څه ترینه هیر کړي، او دا ترینه هیر شي چې زما ژوند خو کمیږي، دا داسې ښکلي کړي چې انسان د دې په شوق کې په منډه باندې ځي، د دې مسلې داسې لوی کړي چې آخرت بیا چاته سیاد وي. بیا بنده وایي چې اوس مې لا دا غم دی، دا تکلیف دی، چې د دې نه اوزم نو بیا به د دین کار شروع کړم. نو آخرت خلکو ته سپک ښکاره کړي، او بیا د ښي او ګس طرف نه، نو ښي طرف چې دی دا د نیکۍ علامت دی، نیک خلق به د الله تعالی خی طرف ته وي، او د الله تعالی هر طرف خی طرف دی، او دغه شان په خی لاس کې به اعمال نامې هم ملاویږي. نو دې به نیکۍ طرف ته بنده نه پرېږدي. چې کوم انسان د نیکۍ کار کول غواړي، نو هغه انسان ته ګران ښکاره کړي چې دا خو ډېر ګران کار دی. انسان وایي چې دا به وکړم، نو خلق بس وایي، خلق داسې ویروي. کو بنده وایي چې د قرآن کلاس به شروع کړم، نو داسې خبرې د بنده په ذهن کې واچوي چې دا بنده چرته نیکۍ طرف ته لاړ نه شي. او ګورئ کنه، چې په تاسو کې چا هغه سیلیکټډ سوره کورس هم کړی و، نو د هغې سره څومره په ژوند کې فرق راغلی دی. ټیک ده، ډېر ښه به نه وي، لیکن بیا هم څه فرق خو راغلی دی کنه. نو ځکه شیطان انسان دې طرف ته نه پرېږدي چې د دو به د الله تعالی سره تعلق جوړ شي. هغو ته پته ده چې د دو ګناهونه به دې خفه کوي، بیا دې به توبه وباسي، او هغه دا غواړي نه، نو هغه د نیکۍ د لارې نه بنده ګرځوي، او د نیکۍ لاره بنده ته ګرانوي. انسان بیا سوچ کوي چې دا زه چرته کولی شم، د دې څه فایده. بنده سوچ کوي چې کو پرده شروع کړم، نو ملګری به را سره تعلق ختم کړي، کور والا به مې سوایي، جاب به رانه لاړ شي. ولا تجعل الدنيا همنا. اے الله دا دنیا زما د ټولو نه لوی غم ما جوړوي چې دا دنیا زما د پاره د پریشانی سبب جوړ شي او د دې په خیالاتو کې يم او د دې مسلې صحیح کوم ځکه چې دا دنیا خو د مسلو ځای دی دا خو جنت نه دی نو هغه دا دومره ښکلي کې بنده ته او لویه یې کړي د بنده د پاره نو دا دنیا بیا هغو ته هر څه ښکاري او دغه شان د ښۍ طرف دا هم مطلب دی چې نیکي کول بنده ته ډېر ګران کار جوړ کړي دا شان انسان ته نیکي کول سپک ښکاره کړي چې دا خو ډېره وړه ده د دې څه فایده او په رمضان کې به مو پوره پوره قرآن وي اوس یو پیج ویل هم مشکل شو بنده ته وایي چې د دې یوې صفې د ویلو څه فایده هر کار پرې لیټ کوي وروسته کوي چې خیر دی وخت تیر دی اوبه کړې دومره پریشانی او غمونه د بنده مخې له راولي چې هغه نیکي کولی هم نشي نیکی ترینه پاتې شي دومره ویره واچوي په زړو کې او دغه شان هغه ګس طرف ته راځي ګناهونه خلکو ته ښکلي ښکاره کړي د هغې فایده ورته شماروي که په ګیس سټیشن کې شراب هم خرڅوي نو څومره فایده به وکړي په بزنس کې د دې سره خو بزنس چلیږي که نه که لاټري په کې خرڅوي نو ډېر خلک به راځي سټور ته په دې طریقه باندې خلکو ته ګناهونه ښکلي ښکاره کوي چې ټول خوند خو په دې کې دی ګوره د دې سره هیڅ نه کیږي دا کار وکړه وروسته به توبه وباسې دومره فایده ده په دې کار کې کله د رسم او رواج په نوم په بنده باندې ګناهونه وکړي ګناه ورته سپک ښکاره کړي او ورته وایي چې الله تعالی په دومره وړوکې خبره باندې څوک نه نیسي د دې سره څه فرق پرېوځي ټوله دنیا یې کوي که تو یې وکړې نو څه دومره غټه خبره نه ده دغه شان چې ټوله دنیا کوم طرف ته ځي نو موږ بیا هم هغه طرف ته ځو دا خبرې خو به مو اورېدلې وي نو ګناه ډېر ښکلی کوي چې هیڅ خبره نه ده د دې په کولو کې که د یو نافرمانۍ سره شیطان ورټلی شو وویستی شو نو زه څنګه د الله تعالی نافرماني کولی شم نو نافرماني هغو ته سپک ښکاره کړي چې دې پریشانه نه شي دا خو څه لویه خبره نه ده ځکه چې هر څوک یې کوي دا خو رواج دی ډېر ګناهونه موږ په دې وجه کوو چې دا خو د خوشحالۍ کارونه دي د خوشحالۍ موقع دي نو ولې خوشحالي به موږ نه مناوهو یو خو تاسو هر وخت خلک د خوشحالۍ د کارونو نه منع کوئ دغه شان شیطان د خوشحالۍ په نوم باندې په خلکو باندې ګناهونه کوي دا هم وایي چې دا پیسه موږ څوله ګټو دغه شان ګناه ته آرټ وایي کلچر وایي او دغه شان کوم خلک چې ګناهونه کوي هغوی ته سټارز وایي یعنی فلمی اکټرس او اکټریسز چې دا خو سټارز دي ستارې دي نو هغوی د څه سټارز دي د ګمراهۍ سټارز دي زموږ سټارز زموږ ستارې او زموږ ستوري خو صحابه کرام رضی الله عنهم دي ستوري خو انبیاء علیه السلام دي ځکه چې هغوی خلکو ته د دین لار ښیي دوی خو خلک د ګمراهۍ په لاره باندې بوزي نن څنګه څنګه نومونه ورکړی شوي دي ګمراهۍ له دغه شان ویلنټاین ډی ده څنګه ښایسته ښایسته نومونه یې ایښي دي نو دی د څلورو طرفونو نه په بنده باندې حمله کوي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دعاګانې ښیلي دي او هغه موږ شپه ورځ غواړو نو دا دعا هر سحر ضرور غواړی اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمر روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي اي الله بشكا اي الله زستانا ما في او عافيت غارم دخبل دنيا او داخيرت او دخبل كور والو او دمال الله تزما بعيبون باندي پردوا چوي او دويرنا ما پا امن كراولي اي الله تزما حفاظتو كري زما دمخنا او زما دشانا او زما د خی طرف نه او زما د ګس طرف نه او زما د پاسه نه زه غواړم چې ستا د عظمت په ذریعه زه د لاندې نه هلاک نشم نو چې تاسو دا دعا وغواړئ نو د دې سره تاسو د ټولو طرفونو نه د الله په حفاظت کې راغلی نو بیا هغه په تاسو باندې حمله نشي کولی که د یو طرف نه د انسان حفاظت ونه شي نو بیا هغه په انسان باندې حمله کوي. دغه شان هغه چې کله د خی طرف نراشي او بندنه کی کوي او ورسره لوی هم کوي، نو په انسان کې د نیکۍ تکبر واچوي او دغه شان داغو نیکۍ ضایع کړي. نو دا دی داغو هربې چې هغه استعمالوي، او هغه دا وی چې ولا تجدو اکثرهم شاکرین، او نبا تو بیا مومې په هغوی کې اکثر شکر گزار، یعنی هغوی به شکر نه ادا کوي. نو موږ له ځان نه تپوس پکار دی چې موږ څومره شکر ادا کوو. په سورت سبا کې راځي، الله تعالی فرمایلی دی چې شیطان چې کوم ګمان کړی و نو هغه رښتیا وختو. هغه په اور کې دومره سوزیدو چې هغو هغه وخت الله تعالی ته وویي چې دوی به ستا شکر نه ادا کوي. هغه وویي چې اکثر به په دې کې ناشکره وي، او واقعي انسان هغه خبره رښتیا کړه. او واقعي انسان اکثر شکایتونه کوي او جاړي او ډیر کم شکر ادا کوي. ډیر وخت هغه په هغه خبرو پسې جاړي چې سسو را سره نشته، او که د دنیا نعمتونه ورسره وي نو هغه ترینه هیر وي، نو ډیر کم شکر ادا کوي. قال اخرج منها مذموما مدحورا، الله تعالی ورته وفرمایل چې اوزه د دې ځاینه تو ذلیل شوې او رټلی شوې. مزعوم لفظ دی د مذمت نه، یعنی چې څوک د دننه نه سوزي او د دننه نه ذلیل شي، هغه په دې سوزي چې زما سره زیاتی وشو. او مدحوره وایي د رحمت نه لری شوي ته، یعنی الله تعالی هغه د خپل رحمت نه لری کړو. په هغه باندې چې کوم اور لګېدلی دی نو هغه سړیږي نه، هغه بنده ګمراه کوي هم، لیکن د هغې باوجود د هغو جذبات نه کمیږي چې دی بنده ته ولې دا هر سو میلاو شو. نو هغه ذلیل شوی دی او شړونکی شوی دی. او مدحور هغه کس ته وایي چې وشړلی شي چې چا له دیکې یعنی ټیلې ورکړي بنده او ای باسي د رسوایۍ او ذلت سره، نو هغه بنده داسې کړي. او بنده بیا سوچ کوي چې اوس خو زه نشم معاف کېدی، ځکه چې ابلیس وایي مایوسه شوي ته چې څه امید یې نه وي. نو دغه شان دی په خپله هم مایوسه دی، او چې د چا داسې سوچ وي چې ما ته معافي نشي میلاوېدی، زه به اوس جهنم ته ځم. نو ګورئ دا شیطانی طریقه ده، ځکه چې الله تعالی داسې نه ګوري بنده ته. هغه وایي چې په بنده به امتحانونه هم راځي او غلطیانې به ترینه هم کیږي. کلو بنی آدم خطاون، ټول بنی آدمان خطاکار دي. زما طرف ته واپس راشئ. الله تعالی انسان له عزت ورکړی دی، شرف یې ورکړی دی، او شیطان د انسان ویلیو ختم کړي، ځکه چې هغه په خپله مذموم مدحوره دی. دی ذلیل شوی دی، خوار شوی دی په خپله. نو ځکه هغه وایي چې انسان هم د الله تعالی د رحمت نه لري شي. هغه په خپله په اور کې سوزي او هغه له آرام نه راځي. چې کله په چا کې دا شیطانی خوی راشي، نو هغه بیا د چا ښه ورځ نشي لیدی، د بل خوشحالۍ نشي لیدی، بلکې چې په چا مصیبت راشي نو هغه زیات خوشحالیږي. نو هغه دومره غټه دشمنی کړي ده د انسان سره. دا ټوله اجنډا د هغو ده. او شیطان ډیر خوشحاله وي چې کله انسان ګناهونه کوي او په غلطه لاره باندې ځي، د صراط مستقیم نه لري شي. او چې څوک په صراط مستقیم باندې وي، نو هغو ته تکلیف میلاو شي. چې کله انسان په نیغه لاره وي او هغه نه غواړي چې دی جنت ته لاړ شي، نو الله تعالی وفرمایل لمن تبعک منهم، چې څوک هم په هغوی کې ستا اتباع کوي. نو د دې خبرې مطلب دا دی چې هغه وخت ټول روحونه حاضر وو د پوره انسانیت. نو الله تعالی سو فرمایل چې په دوی کې څوک هم ستا اتباع کوي، ستا په لاره باندې ځي، لأملأن جهنم منكم اجمعین، البته ضرور به زه ډک کړم جهنم ستاسو د ټولو نه. په ټولو یعنی اجمعین کې څوک څوک راځي؟ شیطان او هغه ټول خلک چې د هغو په لاره باندې ځي. او دلته دوه تاکیدونه راغلي دي، یعنی ډیر زور ورکړی شوی دی په دې خبره چې البته ضرور به زه ډک کړم جهنم ستاسو د ټولو نه. نو دلته خبره انسانانو ته کیږي او شیطان ته هم، چې ته خو به ځې خو دوی به هم ستا سره ځي. نو د هغه وخت نه موږ دا خبره اورېدلې ده چې کومون په دو په سیلاړو نو بیا به زمونږ ځای جهنم شي. نعوذ بالله. ځکه چې دی خو په خپله روان دی دوزخ ته، خو دی نور خلک هم د ځان سره بوتلل غواړي. او دا هغه وخت دی چې لا مونږ دنیا ته نه و راغلي، نو الله تعالی مونږ ته فرمایلی وو چې په دو پسې د تلو به سو انجام وي. بیا هم ګورئ انسان څومره نادانه دی. یا آدم او اے آدم، انت و زوجک الجنه، تو اوسا اوستا ښځه په جنت کې. اوس کن سو ته وایي چې کله د جنت ته اوسېدو خبره راشي نو بیا خالدین فیها راځي. لیکن دلته داسې نه دی راغلی چې خالدین فیها، بلکې راغلی دی چې اسکن، سکونت حاصل کړی، د لږې مودې دپاره دلته اوسئ. دا اوسېدل ډېر عارضي وو، چرته هم دا پلان نه و چې آدم علیه السلام او داو ښځه به همیشه دغه شان په جنت کې اوسي. په سورة البقره کې مونږ ویلي وو الله تعالی په هغه وخت باندې فرمایلی وو چې الله تعالی به آدم علیه السلام په ځمکه باندې خپل خلیفه جوړوي. اوس له آدم علیه السلام پیدا شوی نه و، نو دکه دا سوچ مه کوئ چې د دې غلطۍ په وجه آدم علیه السلام د جنت نه ووتو، ځکه چې آدم علیه السلام مخکې د ځمکې خلافت اخیستی و. هغه به راکوزېدو د جنت نه په سبله طریقه به راتلو، لیکن بیا په دې وجه راکوز شو د غلطۍ نه پس. نو ځمکې ته د راتلو نه مخکې الله سبحانه وتعالی هغه عارضي طور د لږې مودې دپاره جنت ته ولېږو. کیدی شي چې ټریننګ یې ورله ورکوو، آدم علیه السلام ته سو تعلیم ورکړی کېدو. نو الله تعالی آدم علیه السلام ته وفرمایل چې تو او ستا ښځه په جنت کې اوسئ. فکولا من حیث شئتما، تاسو چې د کوم ځای نه دواړه خوړل غواړئ نو خورئ، چې څه هم تاسو خوړل غواړئ نو خوړی شئ. لیکن ولا تقربا هذه الشجره، لیکن د دې ونې په خوا باندې هم تیر نه شئ. هذه لفظ اسم اشاره دی، یعنی هغوی ته د هغه ونې په باره کې اووی او د هغې خواله بوتلل چې دې خواله به نه ورځئ. نو داسې نه وه چې هغوی ته نه وخیلی شوي یا پته ورته نه وه، چې کله الله تعالی یو شی منع کړي نو د هغې خواله ورتلل هم بیا خطرناک وي. نو دا یو منع شوي ونه وه او هغې طرف ته تلل ځان په خطره کې اچول وو. نو فتکونا من الظالمین، که تاسو د دې ونې خواله ورغلئ نو د ظالمانو نه بشئ. فوسوس لهم الشیطان، نو شیطان ورته وسوسه واچوله. دا لفظ وسوسه چې دی کنه، دغه شان چې څومره هم لفظونه دي لکه زلزله ده، دمدمه لفظ راځي په قرآن کې، نو دا داسې لفظونه دي چې په دې کې تکرار دی. بار بار په دې کې دا لفظونه هم راغلي دي لکه ظالم ظالم، بیا بیا ریپیټ شوی دی، تکرار دی په کې. او معنی هم د تکرار ده، لکه زلزله چې وي نو بار بار رقیږي ځمکه، دم دمه بار بار وهل، دغه شان وسوسه لفظ هم دی. نو دا هم بار بار په یو مخه، بار بار خیال راځي. انسان په قلاره نه کینی خو بار بار ورله خیالات راځي، نو هغو ته یې بار بار وسوسې اچولې، په قلاره باندې نه پرېښودو. لیبدی لهما ما وریا عنهما من سوآتهما، دلته دا لام د دې لپاره راغلی دی چې دا غو پلان سو وو. هغه سو کول غوښتل، هغه غوښتل چې هغه ظاهر کړي چې سو پټ شوی وو دا غوی نه، دا غوی د شرمګانه، یعنی دا غوی شرمګا چې دا غوی نه پټ وو، دا غوی د ظاهرولو دپاره هغه دا پلان جوړ کړی وو. ځکه چې د انسان شرف په دې کې دی چې دا غو شرمګا پټ وي. دا لفظ سوآت د سوآنه دی، یعنی هغه شی چې د هغې په کلاوهلو کې بنده شرم محسوسوي. ګورئ که په دنیا کې تاسو هر ځای ته لاړ شئ، کو معاشرې ډېرې هم خراب شي، کو ښځې لغړې هم ګرځي، خو په خپل شرمګاه باندې سو کپړه ضرور هغوی اچولی وي، کو هغه یو وړوکی ټوټه هم وي. او دا اجنډا د شیطان د هغه وخت نه ده. ګورئ که نه څوک لغړول څه شی دی، دا د بې شرمۍ او بې عزتۍ خبره ده. څوک په ولاړه ولاړه باندې لغړول، که دا د محاورې په طور باندې هم ویلی شي نو د بې عزتۍ خبره وي. لکه خلک وایي چې زوی بربنډه کړم، دا خو هسې یو خبره ده، لیکن دا خبره د بې عزتۍ دپاره کېږي. یعنی چې کله څوک یو بنده کوسترګې کوي نو ګورئ دا څومره د بې عزتۍ خبره ده چې د هغوی د شرمګاه د ښکاره کولو د پاره یې داسې وکړل. الله اکبر! او تر نن ورځې پورې شیطان دا کوي. که شرمګاه ښکاره هم نه کړي نو د بنده جامې رو رو کموي. نن وګورئ څومره عریانی د هر طرف ته، او په لباس یعنی جامه کې د بنده عزت دی، وقار دی، او د جامې په لرې کولو کې د انسان بې عزتي ده. او نن سبا ښځې بغیر لستونو والا جامې اغوندي او لوی لوی غاړي جوړې کړې وي، پنسۍ یې کپري یعنی لنډې لنډې جوړې کړې وي، او داسې نری نری کپڑے اغوندي. شیطان غواړي چې دوی په آرام آرام باندې فحاشۍ طرف ته راولي. په هغه ورځو کې د آدم علیه السلام او بی بی هوا به شرمګاه کولو کړو، او نن هغه داسې نه کوي، لیکن پر ورو طریقو باندې د خلکو جامې نری کوي، لنډوي او تنګوي. او موږ وایي چې دغه شان جامې دا نوري وړې شوې. دا اجنډا د چا ده؟ د شیطان. هغه خلق بربنډول غواړي، او انسان ته په دې کې عزت ښکاري. ښځو ته ځان عزت والا ښکاري چې کله د هغوی سرونه ښکاره وي، چې زموږ مټې ښکاره وي، چې موږ ډېرې ښایسته او ماډرن ښکارېدې، چې زما غاړه هم لویه وي، نو بیا به ډېره ښکلي ښکارم، او چې پنډۍ مې په نظر راځي نو زما عزت به سیوا شي. نو دا عزت نه دی، دا خو رسوایی ده، دا خو ذلت دی. عزت خو ستاسو په پټ جسم یعنی لباس کې دی. رسوایی او بې عزتي په لغړېدو کې ده. او ګورئ دلته صفا لیکلې شوي دي، زه خو درته هیڅ نه وایم. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما. نو ولې په سر سر تورولو کې عزت دی؟ نن سبا خو سر تور سر سو غټه خبره نه ده، ځکه چې زموږ ویلیوز بدل شو. یو وخت و چې ښه کورنۍ والا ښځې به هغه وې چې پټې به ګرځېدې، په ډولو کې به تلې راتلې، او کومې وینځې وغیره چې به وې نو د هغوی سرونه به ښکاره وو. لیکن نن هر شی الټه شو. وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. او شیطان هغوی ته وویل چې ستاسو رب تاسو دواړه نه یې منع کړي د دې ونې نه، الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، مګر په دې چې چرته تاسو دواړه فرشتې نه شئ، او یا دا چې تاسو دواړه به بیا ټول عمر ژوندي یې. او آدم علیه السلام ته خو پته نه وه چې ځمکې ته به تلل وي، نو هغه وویل چې دا ځای خو بهتر دی. اوس پته نه لګي چې هغه څومره موده و هلته. داسې نه ده چې دا هر څو په یو دوه ورځو کې وشو. والله عالم چې آدم علیه السلام څومره موده و په جنت کې، او هغو ته ویلی شو چې اوس کن دلته د لږ وخت لپاره اوسېږه، لکه که تاسو له څوک یو ډېر زبردست اپارټمنټ په ښه ایریا کې درکړي د یوې میاشتې لپاره، او هغه ډېر زیات ښایسته وي، او کو یوه بلکې دوه درې میاشتې تاسو هلته تیرې کړئ، او تاسو څوک د هغه ځای نه ونه باسي، نو تاسو ښه په آرام شئ چې بس دا اوس زما اپارټمنټ دی، اوس به ما څوک د دې ځای نه نه وباسي، او دلته به اوسېږم. ستاسو هغه ځای خوښ شي، او تاسو سوچ کوئ چې که زه چا وایستم نو بیا؟ نو هغو ته خو پته وه چې ما ته ځمکې ته تلل دي، زه د ځمکې خلیفه جوړ شوی یم. او اوس شیطان راغی او ورته وایي چې ته به فرشته جوړه شې، او بیا به تو همیشه دلته کې اوسېږې، څوک به دې نه وباسي د دې ځای نه. نو ګورئ د انسان خو خواهش وي چې همیشه دې اوسم، او که فرشتې شو نو بیا به مو د خوراک څښاک هم سو حاجت نه وي او نه د نور سو. نو ښه فرشتې به شو د قیامته پورې، ځکه چې آدم علیه السلام فرشتې لیدلې وې. داسې نه وه چې هغو ته فرشتې د ځان نه کمې ښکارېدې چې دوی خو ماته سجیده کړې ده، بلکې هغه ولیدل چې په فرشتو کې چې کوم صفات دي نو دا به بیا په ما کې هم پیدا شي. ګورئ که نه، شیطان د هغه ځای نه راشي چې بنده سوچ هم نه وي کړی. نو چرته ونه او چرته همیشه اوسېدل، او د هغو سره خو پوره جنت و. صرف دا یوه خبره وه چې دومره په ښه ځای کې موږ اوسېږو چې د دې نه لاړ نه شو، باقي خو د هغوی سره هر څه و. نو هغه دوی په دې طریقه باندې راټینګ کړل. د بنده چې سو کمزوری وي نو شیطان د هغه طرف نه راځي، او بیا بنده وایي چې بس دا کار زه نه شم کولی، باقی چې را باندې څه کول غواړې نو وکړه. نو شیطان د هغه طرف نه راشي. دغه شان د انسان اولاد وي، او بنده وایي چې د هغوی خبره خو موږ نشو غورځولی. د چا کمزوري فیشن وي، کپڑی وي، نو پاغه باندې بندا کمپرمایز نشي کولی او بیا بندا قائل شي. وقاسمهما، او هغه دوانو ته قسمونه اوخړل. انی لکما لمن الناصحین، چې بهشکه زه ستاسو دوانو خیر خوایم. هغه وی چې زما قسم دی، زه خو ستاسو د فائدې خبره کوم، بیا به تاسو همیشه ژوندي اوسېږئ. ما ته خو سونه میلاویږي چې کله هغوی ته قسمونه وخوړل نو هغوی یې قایل کړل. هغوی ته د دو خبره صحیح ښکاره شوه، ځکه چې آدم علیه السلام وی چې ما ته خدا پته نه وه چې څوک په دروغه باندې هم د الله تعالی قسم خوړی شي. فدلهما بغرور، پس هغو دواړه ونیول د دوکې سره. او دلته دل لفظ استعمال شوی دی، یعنی دال لام لام په لام باندې چې دا شد دی، او دا لفظ ته دلون نه دی. دلون وایي ډول ته، هغه ډول یعنی بوقه چې خلک یې په کوهي کې واچوي او اوبه راوباسي د هغې سره، یعنی خلک رو رو رسۍ راکاږي او دغه شان ډول راوخیږي بره. دغه شان په آرام آرام شیطان خلک ځان طرف ته راکاږي. انسان په یو ورځ کې د هغو په ټریپ کې نه راځي، هغه بنده ته وسوسې اچوي اچوي، بیا بنده وایي چې د دو خبره خو واقعي صحیح ده، بیا یو ورځ په هغې کې اونخلي. نو هغو دواړه ونیول د دوکې سره، د هغو خبره پس صحیح وه. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما، او بیا چې هغوی دواړو وسکله هغه ونه، نو ظاهر شو هغوی دواړو ته د هغوی شرمګاهونه. وطفقا یخصفانی علیهما من ورق الجنه، نو بیا هغوی دواړو په خپلو ځانونو باندې د ونې پاڼې لګول شروع کړې، ځکه چې الله تعالی د انسان په فطرت کې شرم او حیا ایښی ده. د هغو نه وي خوښ چې د هغو ستر د چا په مخ کې ښکاره شي. بیا هغوی زر زر د جنت په پاڼو سره خپل ځانونه پټول شروع کړو. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې آدم علیه السلام د شرم په وجه اخوا دیخوا منډه وهل شروع کړه. دواړه ښځه خاوند وو، لیکن بیا هم یو حیا وي په انسان کې، او هغه د یوې ونې پورې اونښتو. الله تعالی ورته وفرمایل چې اے آدم ته ولې تښتې؟ هغه وی چې اے الله ما له شرم راځي. الله تعالی وفرمایل چې سودر لما در کړی وو، نو هغه پوره نه وو. هغه وی چې اے الله پوره وو، خو ما ته دا پته نه وه چې څوک ستا د نوم په دروغه باندې هم قسم خوړی شي. او چې کله شیطان په بنده پسې خپلې چیلې ولیږي د دوستانو په شکل کې، نو دغه شان هغوی هم قسمونه خوري چې قسم دی د قیامت په ورځ به مونږ الله لستا د پاره جواب ورکړو، تو فکر مه کوه او زما خبره ومنه. هغه بیا بنده داسې کنوینس کړي، قایل کړي چې انسان بیا د هغو په خبره کې راشي. وناداهما ربهما، نو آواز ورکړو هغوی دواړو لا د هغوی رب. نو ګورئ دلته همیشه د دواړو خبره راځي، نو تاسو دې خبرې ته غور وکړئ چې دا د دواړو سره شوی وو، ځکه چې کریسچنز وایي چې دا بی بی هوا ده چې آدم علیه السلام لمسولی دی، لیکن دلته پته لګي چې دواړو خوړلی وه هغه میوه. د دې نه پته لګي چې یو بنده هم مکمل نه دی، د هر بنده نه غلطي کیدی شي. نو زموږ د پلار د آدم علیه السلام نه هم خطا وشوه، هغه الله تعالی په خپل لاس جوړ کړی و. هغو فرشتې لیدلې وې، هغه د فرشتو سجده هم لیدلې وه، جنت یې لیدلې وه، دا هر څه یې لیدلې وو، او الله تعالی هغوی منع کړي هم وو. کچرې د دو خبره دې ومنله، نو جهنم دی ستاسو دپاره. د هر څونه خبر وو، بیا هم د شیطان په لمسه کې راغی. الله تعالی ورته وفرمایل چې ولې ما تو نه وې منع کړی د دې ونې نه؟ نو دغه شان دا ونه د هغوی دپاره امتحان جوړ شو، او الله تعالی زموږ د پاره هم لوی دنیا جوړه کړې ده. هر شی دی پکې، صرف د شمار یو څو سیزونه حرام دي. خنزیر حرام دی، شراب حرام دی. انسان هر څه پرېږدي نو خنزیر خوړل شروع کړي، د دنیا مشروبات پرېږدي او په شرابو ورپسې شي، یعنی چې کوم یو شی حرام دی نو هغه ورته ښکلی ښکاره کړي او حلال پې پرېږدي. ټول جنت حلال و، صرف یوه ونه وه چې دې له به نه ورځي. دغه شان یو سړی د څلورو ښځو سره ودونه کولی شي، لیکن ورته ویلی شوی دی چې زنا به نه کوي، او دی وایي چې زنا به وکړم. وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أولي ما تاسو دوانو تنويلي چه بشك شيطان ستاسو دوانو خكار دشمن ده. ده ده مطلب ده چه آدم علیه السلام تدا خبر شوی با الله أكبر الله دي ماف کري چري الله تعالى زمونږ نه تاسو کړی د قیامت په ورځ چې ولی ما تاسو ته نو ویلي چې شیطان تاسو ښکارا دشمن دی نو مونږ به سوایو چې کوم سيزونه الله منه کړی دی نو مونږ پاغه پسې منډي وهو کو الله وایي چې ما تاسو د دې کار نه نوې منه کړی نو تاسو ولی کوو دا کار نو مونږ به سوایو بیا دلته خدا آدم علی السلام سره د توبې موقع ده نو قال هغه دوانو وي دوانه ډیر زیات پیمانه وو نو الله سبحانه وتعالی هغوی ته دا کلمې وخیلې او مونږ په سورة البقره کې ویلي وو چې فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه آدم علیه السلام ته الله تعالی خیلی وی دا کلمې هغوی غریبانانو ته څه پته وه چې څه ووایو چې معاف به شو نو انسانانو ته ټولې کلمې الله تعالی خیلی دي سبحان الله چې زمانه په دې طریقه باندې دعاګانې غواړی ایاک نعبد و ایاک نستعین وایه سبحان الله نو ګورئ الله تعالی په خپله مونږ ته ښیي چې زمانه غواړی نه آدم علیه السلام ته پته وه او نه د هغو اولاد ته چې هغوی د ځان نه کلمې جوړې کړي د معافۍ نو الله تعالی ورته وخیلی چې داسې ووایه چې ربنا ظلمنا انفسنا نو هغوی دوانو ووایه چې ای زمونږ ربه مونږ په خپل ځان باندې ظلم وکړو و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ای الله کتون مونږ اونه بخې او رحم را باندې ونه کړې البته مونږ به ضرور د نقصان اوچتو والو نه جوړ شو یعنی زمون غلطی دومره غټه ده مونږ دا نه وایو چې ای الله مونږ غلطی کړې ده مونږ وایو چې ای الله کو تا مونږ معاف کړو نو مونږ معاف کېدی شو ګنې مونږ نشو معاف کېدی ظلم یې دومره لوی وو ځکه چې الله هغوی له دومره غټ مقام ورکړی وو دومره عزت یې وله ورکړی وو او ښی ورته ووایې چې شیطان مو ښکاره دشمن دی او بیا هم د هغوی نه دا کار وشو نو هغوی وایي چې ای الله زمونږ نه ډېره غټه غلطي وشوه مونږ ډېر غټ ګناهګار یو دا دی د ګناه اعتراف دلته هغوی دا نه وایي چې ای الله مونږ معاف کړی بلکې هغوی وایي چې ای الله کو چرې تا مونږ معاف نه کړو نو د دې نه پته لګي چې الله تعالی په دې څومره خوشحالیږي چې بنده خپل ګناه ومني ګورئ که نه که یو ماشوم غلطي هم وکړي او په مور پورې ونښلي نو هغوی بیا نه وهي د هغې زړه هم نرم شي نو چې انسان الله ته وغورځېږي خپله غلطي ومني چې زمانه غلطي وشوه خطایي رانه وشوه نو یا الله ته راباندې رحمت وکړې او معاف وکړې نو بیا مونږ هله بچ کېدی شو الله اکبر هغوی ته خپل ګناه وړوکې ښکاره نه شو چې سو شو کو زمونږ نه دا غلطي وشوه په اول ځل رانه وشوه نو کومې ډېرې غلطۍ رانه شوې دي نه هیڅ داسې خبره نه کوي بلکې وایي چې ای الله مونږ ډېره غلطي وکړه مونږ غلطي وکړه بعضی مفسرین وایي چې دوی بره په آسمان کې وو چې غلطي ترینه وشوه نو هغوی معافي وغوښته الله تعالی ورته وفرمایل چې قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو کوس شی بعضی په تاسو کې د بعضو دشمنان دي اوس تاسو کوس شی ځمکې ته یعنی شیطان د انسانانو دشمن دی او ځینې انسانان به د شیطان دشمنان وي او بعضی وخت انسانان د انسانانو دشمنان وي د آدم علیه السلام په اولاد کې نو په دې کې ټول راضي ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین او ستاسو د پاره په ځمکې کې یو ځای دی د اوسېدو او څه فایده اخیستل دي د یو مقرر وخته پورې چې تر څو پورې تاسو په دنیا کې یې نو په دې کې الله تعالی ستاسو د پاره د فائدې سامان ایښی دی خوراک دی څښاک دی اوسېدل دي کور دی دا هر څه به د دې ځمکې نه ستاسو د پاره راوځي د بل ځای نه به نه راځي دا به ستاسو د اوسېدو یو عارضي ځای وي دلته به اوسېږئ نو دا ټول انسټرکشنز یعنی هدایات یې ورله ورکړل او دا یې ورته هم ووی چې د دونه ځان بچ ساتئ یعنی د دې شیطان نه ځکه چې دې ستاسو ښکاره دشمن دی قال وی فرمایل چې فیها تحیونه په دې کې به تاسو اوسېږئ یعنی پز مکه بانی بتاسو اوسی و فیها تموتون او پدی کی بتاسو مرئی یعنی اس بستاسو جوند او مرگ دلتوی و منها تخرجون او ددین بتاسو روزی دا قیامت پورز یعنی پدی بانی بتاسو ادرولی کے گئی دا ہدایتی آدم علیہ السلام لورکل او حغیز مکیتا را کز کرو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تلاوة وري
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون.